افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله من دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار د سولې د مسلې تر څنګ پر یو شمېر نورو موضوعاتو له ترکمن چارواکو سره نن خبرې کوي. د ازادي راډیو په یو ساعته خبري مجله کې مو زه احمد شیبر هرکلی کوم. په تخنیکي برخه کې امان امیرزی راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو. نوریاس نوري نړیوال خبرونه وړاندې کوي. نوري صاحب، مهم خبرونه څه دي؟
په سیمیزو نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه په پاکستان کې د هغو اقداماتو په باب دي چې البته د سختو امنیتي تدابیرو په اړه چې د یو پخواني اعدام شوي افسر د ښخولو د مراسمو د مخه یې ترسره کړي، داسې اندېښنه موجوده ده چې ممکن په ځینو کارونو کې اخو ډب وشي. او دغه راز د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري هم پر اروپایي هیوادونو انتقاد کړی دی چې په هغو سیاستونو سره چې د کډوالو په برخه کې نیولي دي په خپله یو بحران زیږولی دی.
بلې، مخکې تر دې چې دغه او یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورنۍ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان حکومت اجرایي رئیس وایي امنیتي ارګانونه باید خپل دنده شخصي امتیاز نه بلکې د خدای او خلکو پر وړاندې یو مسؤلیت وګڼي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې یو پولیس څلور ملګري وژلي او خپله له طالبانو سره یو ځای شوی. او د افغانستان حکومت هڅه پیل کړې څو په هیواد کې د سرندوی فرهنګ یو ځل بیا دود کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي امنیتي ارګانونه باید خپل دنده شخصي امتیاز نه بلکې د خدای او خلکو پر وړاندې یو مسؤلیت وګڼي. ښاغلی عبدالله عبدالله دا څرګندونی د سه شنبه په ورځ د ولس او پولیسو ترمنځ د همغږۍ په درې ورځني کانفرنس کې وکړې. عبدالله له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د امنیت په ټینګښت کې باید له خلکو سره سلا مشورې وکړي.
امنیتی مسولینو ته زما خبر داده چې هیڅ کله دندې ته د شخصي امتیاز په سترګه ونه ګوري، بلکې دنده د خدای او خلکو په وړاندې د یو مسولیت په توګه ومني.
ښاغلی عبدالله زیاته کړه د امنیت په ټینګښت کې خلک په خپلو پولیسو او پولیس باید په خلکو باور ولري. د حکومت اجرایي رئیس هم همدارنګه وویل د محل افغان پولیس د خلکو د امنیت تر څنګ د جګړې په لومړۍ لیکه کې په جګړه بوخت دي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې یو پولیس څلور ملګري وژلي او خپله له طالبانو سره یو ځای شوی. په کندهار کې وې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د کندهار ورزګان د لوی لارې په امنیتي پوستو کې رامنځته شوې ده. طالبانو ویلي چې یاد پولیس د دوی نفوذي کاسو او له پیښې وروسته له دوی سره یو ځای شوی. د یو بل خبر له مخې د زابل سیمې چارواکي وایي چې تېره شپه په شاجوی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او څلور نور ټپیان شوی دی. بلوري ته د کندوز امنیتي مسولین وایي چې د افغان ځواکونو له لوري د پیل شوي عملیاتو په ترڅ کې د یو طالب قومندان په ګډون نه وسلوال طالبان وژل سوي. د کندوز امنیه قومندان قسیم جنگلباغ نن ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوی طالب قومندان زلمی نومیږي او تیر ورځ د دشت ارچی پولیسوالۍ کې وژل سوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي یو شمېر مېرمنې چې په اخلاقي جرمونو تورنېږي عملاً د حکومتي ډاکټرانو له لوخوا په زور د بکارت معاینې ته استول کیږي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه تیر کال یو راپور برابر کړی و چې جزئیات یې پرون د بشري حقوقو د څار ټولنې لخوا خپاره شول. او د افغانستان حکومت هڅه پیل کړې څو په هیواد کې د سرندوی فرهنګ یو ځل بیا دود کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي سرندویان به په هیواد کې د ملي اردو، پولیسو او نورو حکومتي مامورینو ترڅنګ د خلکو خدمت وکړي. د دغه وزارت د ځوانانو چارو مرستیال کمال ساده د سه شنبه په ورځ په یو غونډه کې له ځوانانو وغوښتل چې له سرندویانو سره یو ځای شي او د خلکو خدمت وکړي.
سرندوی افغانستان باز هم در
سرندویان په افغانستان کې د پراختیا په حال کې دي او په نور ولایتونو کې به هم سرندوی رامنځته کړو چې د محل په بلخ، هرات او جلال آباد کې کار روان دی. اوس خوست، پکتیا، کندهار، بدخشان او نور ولایتونو ته په حرکت کې یو.
بدخشان به دیګه ولایته
سرندویان په 1970 کال کې د پوهنې وزارت په چوکاټ کې رامنځته او د محل پر ځاکرانه ډول د پارسا افغان موسسې لخوا تمویلیږي. ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
پاکستان د پولیسو د هغه پخوانی اعدام شوي افسر د ښخولو د مراسمو د مخه ټول ښوونځي تړلي او په اسلام آباد او څنګلوري راولپنډۍ ښار کې امنیتي تدابیر سخت کړي چې په 2011 میلادي کال کې یو والي وژلی و. چارواکو وویل دغه احتیاطي اقدامات د دې لپاره کیږي چې د ملک ممتاز قادري پلویان شخړو ته لمن ونه وهي. ټاکل شوی چې د هغه مړی نن په راولپنډۍ کې خاورو ته وسپارل شي. د دولتي ودانیو شاوخوا سړکونه، پارلمان او د ډیپلوماتیکو نمایندګۍ د ورځې په مخه تړل شوي دي. قادري پرون په دار وځړول شو چې دې کار د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې چې پکې یو شمیر مذهبي شخصیتونو، سیاسي مشرانو او سخت دریځو ډلو په ښکاره د هغه ملاتړ کړی و، خلک د مظاهرو لپاره واټونو ته راوایستل. قادري هغه مهال د ساتونکو دنده لرله چې د 2011 میلادي کال په جنوري کې د پنجاب والي سلمان تاثیر په ډزو وواژه. هغه د پاکستان د مقدساتو په سختو قوانینو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. قادري تاثیر په کفر تورن کړی و او په محکمه کې د والي په وژلو اعتراف کړی و. د عراق حکومتي ځواکونو د شیعه ملیشو او د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ نن د بغداد په شمال کې عملیات پیل کړل. د دغو عملیاتو هدف له هغې سخت دریځې ډلې څخه چې ځان د اسلامي دولت ډله بولي د مهمو سیمو بیرته نیول دي. دغه عملیات نن سهار وختي د بغداد شمال په 95 کیلومترۍ کې د سومارا ښار په کرنیزه سیمه کې پیل شول. عراقي چارواکو وویل چې د دغو عملیاتو هدف د داعش د اکمالاتي لارو پرې کول او هم د داعش د قوي سنګر موصول پر شاوخوا سیمو د حکومتي ځواکونو د کنټرول ټینګول دي. د عراق د پوځي وویان وویل پر دغو سیمو د کنټرول ټینګښت د موصول او د لویدیځ انبار ولایت ځینو برخو د بیرته نیولو لپاره د راتلونکو عملیاتو لپاره مهم دي. موصل 2014 میلادي کال رئیس د داعش په ولکه کې دی. تمه ده چې د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره د امریکا په ملاتړ د عراقي ځواکونو تهاجمي عملیات به د روان میلادي کال په وروستیو کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری پر اروپایي هیوادونو په یونان کې د 43,000 کډوالو د راټولېدو له امله انتقاد وکړ او ویل چې حکومتونه د کډوالۍ ستونزې ته د حل لارې په موندلو کې په ګډه کار نه کوي او په پولو کې د نویو محدودیتونو په وضع کولو سره له قانون څخه سرغړونه کوي. د UNHCR ویان ادریان ادواردز خبرداری ورکړ چې اروپا له داسې یو بشري بحران سره مخامخ ده چې په خپله ایجاد کړی دی. ادوارد ازادي راډیو ته وویل چې د روان 2014 میلادي کال په لومړیو دوو میاشتو کې 131,340 کډوال د مدترانې له لارې اروپا ته رسیدلي چې دا د ټولو هغو کډوالو له شمېرې اوړي چې د 2015 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې ځانونه اروپا ته رسولي دي. UNHCR دغه راز خبرداری ورکړ چې په یونان کې د زیات شمېر کډوالو راټولېدل د خوراکي موادو، خیمو او اوبو د کموالي سبب شوي چې د کډوالو ترمنځ تشنج او شخړو ته لاره هواره کړې ده. د خبرداری یوه ورځ وروسته له هغې ورکول کېږي چې مقدونیا له یونان سره په پوله د هغو پر سلګونو کډوالو د تیتو پرک کولو لپاره له وخکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست چې هڅه یې کوله له موانیو د مقدونیا خاورې ته واوړي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن خبرداری ورکړ چې د کیمیاوي وسلو تروریزم زموږ په اثر کې د یو تریخ حقیقت په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دی. د سویس په جنیو کې د وسلو د مخنیوي کانفرانس په وینا کې لاوروف وړاندیز وکړ چې د ملګرو ملتونو د بې وسلې کولو په غونډه کې د تروریستي ډلو لخوا د احتمالي کیمیاوي وسلو د بریدونو د ګواښ د مخنیوي لپاره په نوې موافقې خبرې وشي. لاوروف وویل د دې یادونه مهمه ده چې د کیمیاوي وسلو کنوانسیون په بشپړ ډول د تروریستانو لخوا د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي ستونزه نه شي هوارولی. هغه وویل کرملین اوس کافي اساسات نه ویني چې ووایي د نړیوال قانون اوسني نورمونه د دغې ستونزې لپاره کافي دي. او د امریکا د متحدو ایالاتونو په 14 ایالتونو کې نن سیشن بي چې وزنګړي یا فوق العاده ورځ نومول شوې رای ورکونکي د رایو مرکزونو ته زیاتې 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست په ابتدایي خو مهمو انتخاباتو کې د دیموکرات او جمهوری غوښتونکو کاندیدانو ته رای ورکوي. دیموکراتان په 14 ایالتونو کې د مخکښ هیلری کلینتن او سناتور برني ساندرز ترمن یو غوره کوي. جمهوری غوښتونکو به په دغو 14 ایالتونو سربیره الاسکا او ویمن کې د 15 کاندیدانو په منځ کې د خپلې خوښې دته رائے ورکوي. نظر شمیرې نه ښیي چې د جمهور غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ترامپ بل تگزاس پرته په نورو ټولو ایالتونو کې د فوق العاده سیشن بي د ورځې په انتخاباتو کې ستر بریالیتوب ترلاسه کړی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په بامیانو کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 3. په کابل کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 2. په کندهار کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 18. په هرات کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 16. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 19. په بدخشان کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 16. او په جلال آباد کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14.
له مرزی احمد زی په مننه چې د افغانستان د تشارونو د حواله حالای خبر کړو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر یو ډول ډاډه ښکاري چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبرې ژر پیل شي. د پر طالبانو ژغ وکړ
طبعا هغه فضا چې مخوی غواړي هغه فضا اوس ورته مساعده ده، او زه متخینم چې دغه مساعدې فضا په دوزته واخلي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ترکمنستان ته تللی د سیاسي چارو کتونکی احمد سیدی وایي
اصلا محترم عینی فاطمر چې ترکمنستان ته سفر کړی د دوی لپاره ده چې افغانستان دولت د احتیاط دپاره بل ځای د مذاکره د طالبانو دپاره لکوي.
په پاکستان کې میشت سیاسي څېړونکی سمیع یوسفزی بیا بل نظر لري
که دغه افغان طالبان د پاکستان نه وځي او د پاکستان له فشاره وځي او د پاکستان له دغه دایرې نه وځي نو بیا نور هم خطرناک کیږي.
په دې خبري یو ساعت مجله کې مودا موضوع هم راخیستې ده چې افغانستان غواړي په نظامي برخه کې د روسیې زیاتې مرستې راجذب کړي.
دا چې افغانستان دولت جمهور رئیس او مشاور امنیت ملي د روسیې سره قراردادونه کوي حتما د امریکا مشوره په دې کې موجوده ده.
ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سمیسونه لولو او تر 15 بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې د یوې اونۍ په ترڅ کې وشي. افغان حکومت ډاډ ورکوي چې طالبان د سولې خبرو ته لیواله دي، خو د چارو ځینې کتونکي شک لري چې په دې لنډه موده کې دا خبرې پیل شي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
سره له دې چې طالبانو دا نه دي ویلي چې له افغان حکومت سره به د روانې میاشتې په لومړۍ کې مخامخ خبرو ته کښېني، خو افغان حکومت په ټاکل سوي وخت دغو خبرو ته تمه څرګندوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې غونډې په څلورم پړاو کې پر دې هوکړه وسوه چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به افغان حکومت له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي.
ما انتظار داریم این دور اوله گفتگوهای مستقیم در هفته اول
ماه دیوی موږ انتظار لرو چې د مخامخ خبرو لمړی پړاو د روان کال د مارچ میاشتې په لمړی یونی اسلام آباد کې ترسره شي. د همژغۍ څلور اړخیزه ډله د څلور میاشتې را په دې خوا په دې برخه کې پر جزئیاتو کار کوي. د افغان حکومت استازو لمړی ځل د 2015 میلادي کال په جولای میاشت کې له طالبانو سره په پاکستان کې مخامخ خبرې وکړې چې وروسته بیا د دغې ډلې د مخکینی مشر ملا عمر تمرک له خبر سره د لړۍ وځنډېده. تر هغې را وروسته د ملي وحدت حکومت د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې په چوکاټ کې چې افغانستان، پاکستان، امریکا او چینې غړي دي یو وار بیا له طالبانو سره د خبرو هڅې پیل کړې. خو پوښتنه دا ده چې آیا طالبان به اوس بیا حاضر سي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي او که څنګه؟ په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
زه دا بیا هم ردوم چې طالبان د سولې د خبرو طرفدار ونه اوسي. طبعا هغه فضا چې مخوی غواړي هغه فضا اوس ورته مساعده ده، او زه متخینم چې دغه مساعدې فضا په دوزته واخلي.
د طالبانو استازو د روان کال د جنوري په 23 د قطر په غیر رسمي غونډه کې چې د پګواش مؤسسې جوړه کړې وه د سولې د مخامخ خبرو لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړل. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل، له تور لیست د طالب مشرانو ایستل او پر اساسي قانون بحث له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو اساسي شرطونه دي. په دې وروستیو کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې وویل چې دوی اوس هم په پګواش کې د وړاندې سوو شرطونو پر عملي کېدو ټینګار کوي. اخو د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي دا به ګرانه وي چې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د سولې مخامخ خبرې پیل سي. ښاغلی اعظمي لامل داسې بیان کړ
دغه مختلفې ډلې نه غواړي چې په یو وخت کې په یو میز باندې د افغانستان د دولت د نمایندګانو سره کښېني. د طالبانو هڅه دا ده چې دوی مثلا مختلف ډلې په مختلف وختونو کې د افغان دولت پلاوی سره کښېني او خپل غوښتنې یعنی مطرح کړي.
له دې وړاندې د سولې عالي شورا ویل و چې حکومت حاضر دی له بېلابېلو ډلو سره د هغوی د غوښتنې له مخې د سولې خبرې پیل کړي، خو په ټوله کې خلک او د چارو کارپوهان له دغه بهیر سره د سترو نړیوالو ځواکونو لکه چین او امریکا شکلتیا ته خوشبینه دي او وایي چې دا به نړیوال اړ کړي څو د افغانستان روان کړکېچ ته یو د حل لاره پیدا کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله من دی چې په راتلونکو 15 ورځو کې به له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې په اسلام آباد کې پیل شي. د سیاسي چارو کتونکی سمیع یوسفزی د ځینو پاکستاني سرچینو په وینا وایي چې تر راتلونکو 10 ورځو ممکن دا خبرې شروع شي. له سمیع یوسفزی سره وړاندې مرکه اورېدلی شي، خو بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ترکمنستان ته تللی او د ترکمنستان له چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سولې په اړه خبرې کوي. په دې اړه تفصیل له کابله له ناجیې صافی څخه.
له طالبانو سره د سولې خبرې اترې ظاهرا نوی پړاو ته داخله شوی او افغان حکومت وایي چې دا بهیر حساس شوی. اوس د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ترکمنستان ته سفر کړی او له هغه هیواد څخه غواړي چې د سولې په پروسه کې د افغانستان تر څنګ ودرېږي او له دې پروسې ملاتړ وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غرزنګ د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سفر پر مهال به د سولې پروسې په اړه د دواړو هیوادونو په وړاندیزونو هم خبرې وشي.
د دولت همیشه ویلي چې دوی د سیمې د هیوادونو همکارۍ ته د سولې او امنیت په تحکیم او تامین کې ضرورت لري. یو سلسله پیشنهادونه د ترکمنستان د خوا مطرح شوي وو او په دې مجلسونو کې به په دې ارتباط باندې مفصل شکل باندې بحث وشي.
افغان چارواکو په کراتو ویلي چې په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره به له هرې ممکنه لارې ګټه واخلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به ترکمنستان ته په خپل یو ورځني سفر کې د ترکمنستان د دفاع وزیر او د ملي امنیت د شورا رئیس ایلیم بردیف او همدارنګه د هیواد د بهرنیو چارو له وزیر رشید مرادوف سره وګوري. تر دې وړاندې د ترکمنستان ولسمشر ویلي و چې هیواد چمتو دی چې د ملګرو ملتونو په حضور کې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو کوربه وي. له بلې خوا یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي که چیرې وسلوال طالبان په پاکستان کې د سولې خبرو اترو ته حاضر نشي، افغانستان غواړي چې د خبرې په ترکمنستان کې ترسره کړي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
اصلا محترم حنیف اتمر چې ترکمنستان ته سفر کړی دی، لپاره چې افغانستان دولت د احتیاط لپاره بل ځای د مذاکره د طالبانو لپاره لکړي. اوس داسې اوازې یا داسې تشویش ده چې شاید یو طالبان حاضر نه شي چې تر پاکستان تر تسلط لاندې مذاکره وکړي او اصرار وکړي چې موږ په خطر کې مذاکره کوو. په خطر کې د افغانستان دولت رضایت نه لري، بیا نو غواړي چې بل په مملکت پیشنهاد کړي چې هغه ترکمنستان.
افغان کارپوهان وایي چې ترکمنستان د نورو ګاونډیو هیوادونو په پرتله د افغانستان په کورنیو جنجالونو کې تر ډېره ښکېل نه وو او د وسلوالو طالبانو د رژیم پر مهال هم د هیواد له دې رژیم سره ښې ډیپلوماتیکې اړیکې درلودې او اوس کولی شي چې طالبان د مذاکرې میز ته حاضر کړي. تمه کیږي چې په دې لیدنو کې به د دواړو لورو ترمنځ د ټاپي پر پایپ لاین، د اورګاډي پر پټلۍ او همدارنګه له ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا پر وارداتو هم خبرې وشي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په ترکمنستان کې دی او د دې ورځني سفر په ترڅ کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ له ترکمن چارواکو سره له طالبانو سره د سولې پر بهیر هم خبرې وکړي. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته د سولې په ارتباط زنګ وهئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0909-203-1540، بل شمیره د 0908-202-1555. له وی خبرتیا وروسته تاسو ټلیفوني اړیکه اخلو.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
د خبری ساعت په منځني صفه دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري یو اوریدونکو په د ټلیفون په لاین دی. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د خبری ساعت. بله
السلام علیکم.
مهرباني، ستاسو نظر د سولې د خبرو په اړه څه دی؟
کوپری نظام په افغانستان کې ورته یو شی اسلامي نظام، شرعي نظام باید کړی. سعودي کې د کوپر نظام چې نن دا قانون په افغانستان کې دغه دغه باید ورسی، نو زموږ نظر دغه دی ورور.
بلې، یعنی تاسو له داسې نظر خبرې کوي لکه یو طالب چې خبرې کوي، یعنی طالبان سولې ته حاضر شي تاسو په نظر؟
او ان شاء الله خو چې کوم د مجاهدینو کوم غوښتنې مطرح شي، هغه کوم غوښتنې د مجاهدینو جواب ورکول شي، نو مجاهدین هم داسې نه وي چې باید کوم مجاهدین چې کوم کړنه کوي یا کوم.
بله، د دې اوریدونکو نظر مو واخیست. بل اوریدونکو هم په ټلیفون را سره دی. بله، مهرباني وکړئ د ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله اوري. بله، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
غواړي چې سولې وسي، له جنګ نه ستړي دي، له جنګ نه ستومانه دي. واقعا هغه مشران طالبان چې نوم یې په غیر رسمي ډول باندې هغوی سره په غیر مستقیم ډول باندې یا رابطه کوو یا تماس کوو یا د یو چا په ادرس خبرې کېږي، هغوی ټول د سولې لپاره دیوال دي. زه هیله لرم که دولت په خپلو تعهداتو کې صادق شي، طالبان تل دې سره سولې ته حاضر دي.
بله، مننه. ستاسو نظر به هم واخیست. یو بل اوریدونکی به هم راوخت. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. ازادي راډیو د تاسو پلان کې اسې. بلې، د ټلیفون ژغ خراب وو. بل اوریدونکو هم په لاین کې شته. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده یو ساعته خبري مجله. بلې ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د سولې په اړه څه فکر کوئ؟ بله مننه د ازادي راډیو د اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې. بیا هم د سولې مسله پسې تعقیبوو. د سیاسي چارو کتونکو کیس له سیاسي چارو له کتونکو سمي یوسف څخه به واورو چې د سولې په پرخه کې خبرو ته څومره لیواله دی او یا څومره امید ورته لري. له د سر متر خبرونه مخکې دا خبري وکړه او لمړی می دا پوښتنه ترې وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې شای پویوي ونی کله طالبانو سره په اسلام آباد کې د سولې خبري پیل شي. د څوي له سمي یوسف څخه واورو.
دا فکر کېدو چې دا مذاکرات شاید په لومړیو کې خو دی یعنی نن یا سبا پیل شوی وای، خو د دې لپاره چې یو بهتره طریقې سره دا مذاکرات عمل په مخ لاړ شي او اوس هم په دې امید دي چې طالبانو نه زیات نه زیات کسان او اشخاص دا مذاکراتو ته راشي، نو دا څه بریښي چې د دې مارچ په میاشت کې تر لسمې یعنی تر اتلونکو اتو نو ورځو کې به دغه ناسته په اسلام آباد کې تر سره کیږي او دغه ناسته کې طبیعي خبره ده چې پاکستان کومه وعده کړې ده چې یو شمېر طالبان مشران به راځي او دغه مذاکراتو کې به برخه اخلي، خو تر اوسه پورې دا نه څرګنده نه ده چې دغه مشران راځي دا به د کومې سطحې وي، د څومره رتبه خواندان به وي، د طالبانو په لیکو کې څوک به وي.
یوسف صاحب، تاسو ویل چې تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې کوم کسان په دې خبرو کې برخه اخلي د طالبانو له لوري. کوم راپورونه چې لرو د افغانستان حکومت د لسو کسانو لیست اسلام آباد ته سپارلی ده څو همدغه لس مشخص کسان دې خبرو ته چمتو کړي؟
زما په خیال افغان حکومت هم د مذاکراتو کې نږدې کېږي، هغوی طرف ته هم مشکلات زیاتېږي. هغوی مشکل دا ده چې هغوی افغان حکومت پالیسی دا ده چې موږ د پاکستان صلح غواړو او پاکستان باید طالب مذاکراتو ته حاضر کړي. بل طرف ته افغان طالبان د دین سخت حساسیت خي، هغوی په دې پوهیږي چې هر څومره افغان طالبان د پاکستان نوم ور پورې تړل کیږي، که عمره کدوې یو سیاسي دګر ته داخليږي، د دوی لپاره به پاینده کې د دغه نوم او الزام نه وتل ناممکن وي. نو څومره زموږ معلومات دي طالبان د پخوا په نسبت اوس دریز ډیر نرم شوی ده، هغوی غواړي چې مستقیما د افغان دولت سره خبرې وکړي او بل طرف افغان حکومت په دې وخت کې بیا دا وایي چې نه موږ پاکستان سره خبرې کوو. نو له دې امله پاکستان سره د دې چې افغان حکومت هم په دې پی کې چې هر هغه څه چې دوی لستونه ورکوي یا غوښتنې کوي د پاکستان نه، هغه پاکستان په طالبانو باندې عملي کولای نشي. او بل طرف په دغه حساس وخت کې پاکستان هم نشي کولای چې طالبان د لاس اور کې او نه هم دومره زور ور باندې رسیږي چې هغه څه وکړي کوم چې افغان حکومت غوښتنه کوي. نو دا څه کاری چې افغان حکومت یو ډول د دین په سیاسي قضا کې یو ډول په پاکستان باندې فشار اچوي او سره د دې چې په دې افغان حکومت امریکا او چین هم پوهیږي چې طالبان باندې پاکستان یو حد پورې فشار اچولی شي، نو دې عمله یو ډول لیست ورکول او بیا دا کسان دا کسان راوستل ما په خیال دی پاکستان د وسنه بهر خبره ده. خو افغان حکومت خپل فشار په پاکستان باندې مکمل ساتلی ده او دا ثابتول غواړي چې مونږه لپاره طالب او پاکستان یو دی.
بله یوسف صاحب، تاسو وایئ چې حقیقت داسې نه ده چې طالبان د پاکستان په لاس کې دي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د دې لپاره ترکمنستان تللی دی چې د اسلام آباد بدیل ځای له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ولري، یعنی کابل لا هم په اسلام آباد باندې اعتبار او باور نه لري.
دا نه وایم چې طالبانو باندې پاکستان روابطې له پاکستان سره نه لري یا په پاکستان کې نه اوسېږي، خو هغه د کنټرول یا د نفوذ هغه مقدار یا کوم چې افغان حکومت اندازه کوي دغه نه ډیر کم د طالب باندې. اوس په پاکستان په دې دار کې دا که د افغان طالبان د پاکستان نه وځي او د پاکستان له فشار وځي او د پاکستان لا اعلی دغه دایره نه وځي نو بیا نور هم خطرناک کیږي په هم د پاکستان لپاره او هم ممکن امریکا او چین دا فکر کوي چې یو څه فشار داسې یو خلک په کار دي چې هغه په طالبانو باندې نفوذ ولري تر څو د مذاکراتو طرف ته راولي کبري خې د یو سهارای قوت چې هیڅ قربان نفوذ ونه لري نو دا بیا نور هم خطرناک کیږي مونږ معلومات ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د دفاع وزیر قطر ته تللی وو هلته د پاکستاني مقاماتو لوړو څو مقاماتو سره کتلی وو یو دوه یو هفته وړاندې هغه نه وروسته یو ډول له طالبانو سره هم رابطې شوې دي خو طالبان اوس هم په خپل موقف دي چې که مونږ ځان لپاره عزتمند سیاسي لاره غواړو نو باید مونږ پاکستان نه بیل شو
یوې خواته تاسو دا وایئ چې طالبان نه غواړي چې پاکستان پورې ځان وتړي بل ورته تاسو دا وایئ چې که د سولې خبرې له پاکستانه بهر شي دا بل نور هم لانجمن شي نو د حل لاره څه تاسو ته ښکاري
نو افغان حکومت په دې باور ده چې کومنګ پاکستان په جریان کې ونه ساتو او دغه خبرونه دې باندې وساتو ممکن افغان طالبان کابل ته راشي په حکومت کې شامل شي بیا یو بل داسې ډله را پیدا شي چې هغه طالبانو بدل وي او بیا د پاکستان له خاورې یا د پاکستان له ځینو عناصرو سره روابط لري نو له دې امله که طالب په نظام کې راځي او هغه خوشاله کیږي په عین حال کې دا معنا دا ده چې پاکستان هم د نوي نظام سره یا دغه طالبانو سیاسي جوړی سره توافق لري او هغه دوی چې کوم خطرات په افغانستان کې ځان ته ګوري یا د افغانستان متعلق ځینې اندېښنې دي که طالب راځي اندېښنې به لمن ځي دغه نو سره پاکستان خپل هغه مداخله یا هغه چې باندې نظام له دولت کې هغه ته به پای ته کړي که مشکل افغان حکومت دا وایي چې مشکل پاکستان او طالب سره دا او مذاکرات په ترکمنستان باندې کېږي ترکمنستان یو خودمره قوت نه ده البته یو ځای کېدای شي چې هلته بغض مذاکرات وشي خو فکر کوم اوس هم افغان حکومت دا پالیسي ده چې د پاکستان سره باید مستقیم خبرې وکړو او د پاکستان له لارې طالبان راولو بل طرف ته پاکستان دا وایي چې زمونږ یو هدف پورې امکانات شته دي خو مکمل ډول باندې نه طالب خلاف نه لای شو او د افغان حکومت هم په واضح ویل دي کته سو دا توقع کوي چې موږ افغان طالبان خلاف ولاړ شو د دوی زرګونو کسان وونی سو یا به افغان حکومت ته لاسړی دی او وسپارو دا د مسلې حل نه ده حل دا ده چې باید طالب سره یو سیاسي جوړ جاړي وشي او طالب په نظام کې راځي مطلب دا ده چې د بزګونګا قومي ګټه هم خوندي شي او د افغانستان پاکستان تعلقات هم به تر شي او په عین حال کې به د نفوس په افغانستان کې کم شي
یوسف رسپ کور ودان
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
ازادي رادیو د ورځې په مخه له وو تر وو په منځنۍ صفه دولس شپږنه په افغانستان کې خبري شي او په همدې صفه د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پوري آشنا رادیو اوریدل شي البته ازادي رادیو په اف ام 3.5 د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې نیول کېدای شي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي
محمد قاسم توکل کې ولسمشر اشرف غنی دی د هلمند حالت لنشتي وګوري او د ولایت ته سفر وکړي قلمیار له خوره کول سوالي لکه امنیت سم دی د بیا رغونې کارونه دی وشي دروازه اصالت له خوستل کې هر کال پزرګونو نیالګي کښینول کیږي خو پاملرنه نه ورته کیږي نو وچی شي هدایت امین هادی لیکي د افغان حکومت د دې دریز ملاتړ کوم چې طالبان له بيزای شرطونو صرف نظر وکړي البته د سولې خبرو ته اشاره کوي نور هغه له هلمند لیکي له طالبانو پرته سولې افغانستان ته راتلای نشي محمود روشن له غزنی لیکي د سولې په خبرو کې د چین پاکستان ایران او هند هیوادونه مهم دي نقیب الله بارکزای له کندهار لیکي له شړې ولسوالي سولې هغه وخت راتلای شي چې د پاکستان لاسونه په جو کې مات شي موسی جان د فراله بالا بلوک څخه پراستول اسمس کې لیکلي د حلقانو شوانځي نشته عبدالرحمن لزابل لیکلي دي مخکې تر دې چې نوې تعلیمي کال پیل شي باید د معرفت وزارت د زابل ټولو شوانځیو ته کتابونه واستوي او عبدالغفار تقوال سپین بولدک څخه د سولې غونډې ته هیله مندي ښکاره کړې ده ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. کچرته د ازادي راډیو انټرنیټ باندې ته ورشي، کوم مرکې چې د ازادي راډیو لاري د ورځې په ترڅ کې خبري شي هغه مرکې د ازادي راډیو په ویب سټ کې بیا اوریدل شي، او د راپورونو متن د ازادي راډیو په ویب سټ کې تاسو ولستل شي. څلور بجې او دیرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه.
د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له امنیتي چارواکو وغوښتل چې له خلکو سره په همکارۍ د امنیت په ټینګښت لپاره هلې ځلې وکړي. عبدالله دا څرګندونې نن د ولس او پولیسو ترمنځ د همغږۍ په درې ورځني کانفرانس کې وکړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې هڅې پیل کړي څو څارندویان بیرته په دې هیواد کې راژوندي کړي. څرندویان په 1980 کال کې د پوهنې وزارت په چوکاټ کې رامنځته شوي وو او د مهال پر رضاکارانه ډول د پارسا افغان محصل خوا تمویلیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې که چیرې په ولایتونو کې شخړې پای ته ونه رسیږي نو په راتلونکي کال کې به یو شمېر نور ښوونځي هم وتړل شي. د دې وزارت د چارواکو په وینا په اوس وخت کې په ناامنو ولایتونو او سیمو کې له 200 څخه زیات ښوونځي تړل شوي دي. پاکستان د پولیسو د هغه بخوانی اعدام شوی افسر د خښولو د مراسمو د مخه ټول خوندي تړلی او په اسلام آباد او څنګلوري راولپنډي ښار کې امنیتي تدابیر سخت کړي چې په 2011 میلادي کال کې یو والی وژلی و. د عراق حکومتي ځواکونو د شیعه ملیشو او د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ نن د بغداد په شمال کې عملیات پیل کړل. د عملیاتو هدف له هغې سخت دریځې ډلې چې ځان د اسلامي دولت ډله بولي د مهمو سیمو بیرته نیول دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ پر اروپایي هیوادونو په یونان کې د 40,000 کډوالو د راټولېدو له امله انتخاب وکړ او وویل چې حکومتونه د کډوالۍ ستونزې د حل لارې په موندلو کې په ګډه کار نه کوي او په پولو کې د نویو محدودیتونو په وضع کولو سره له قانون څخه سرغړونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن خبرداری ورکړ چې د کیمیاوي وسلو تروریزم زموږ په اثر کې د یو تریخ حقیقت په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو په 14 ایالتونو کې نن سیشن بې چې وزنګړی او فوق العاده ورځ نومول شوی. رای ورکوونکي د رای مرکزونو ته ځي او د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په ابتدایي خو مهمو انتخاباتو کې د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو کاندیدانو ته رای ورکوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په هند کې خپل لومړی تمريني سیالي د عمان د ټیم پر وړاندې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین عزیز الله فضلی نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالي د مارچ په 15 نیټه په دهلی کې ترسره کیږي. د ښاغلی فضلی په خبره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د مارچ په 15 نیټه له اسکاټلند سره خپل دوستانه سیالي کوي او له همدغه ټیم سره د کرکټ په نړیوال شلوریزو سیالي کې خپل رسمي سیالي د مارچ په 8 نیټه ترسره کوي. افغانستان په خپل ګروپ کې سیالي له هانګ کانګ، اسکاټلند او زیمبابوي له ټیمونو سره ترسره کوي. د سرپل ولایت د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېده. دغه ولایت د فوټبال فدراسیون مشر عبدالحق فیضی نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالۍ کې لکلیو څخه 11 ټیمونو ګډون کړی وو او د امید چهارباغ د فوټبال ټیم په بریالیتوب سره پای ته ورسېده. هغو ټیمونو ته چې لومړی، دوهم او دریم مقام یې ګټلی وو یو شمېر جایزې او ساين لیکونه هم ورکړل شول. یو بل خبر لمخې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال نړیوال جام لوبو ته د لارموندنې په هدف د مارچ میاشتې په 9 نیټه د سنگاپور له ټیم سره لوبه کوي. او د بغلان ولایت ورزشي مسولین وایي چې په دغه ولایت کې خزینه لوبغاړي د ورزشي امکاناتو له نشټوالي څخه شکایت لري. د دغه ولایت ورزشي عمر احمد شاه مومنی نن ازادي رادیو ته وویل چې د امکاناتو د نشټوالي له امله افغان خزینه لوبغاړي نشي کولای په بیلابیلو ورزشي برخو کې ګډون وکړي. ښاغلی مومنی زیاته کړه چې اوس مهال خزینه لوبغاړي په ښوونځي کې د والیبال او باسکیټبال په برخه کې تمرینی لوبې کوي. د بغلان ورزشي عمر له حکومت څخه وغوښتل سو په دغه ولایت کې خزینه لوبغاړو ته یو ورزشي استادیوم جوړ او امنیت ته پام وکړي. د خبرونو پای
له مرزي احمد زی څخه په مننه چې سپورتي خبرونه وړاندې کړل. یو شمېر اوریدونکو په سمسونو کې دا پوښتنه کړې ده چې د آسیا د کرکټ لوبو په ترڅ کې نن د کومو هیوادونو لوبه ده ټاکل شوې ده چې د کابل په وخت د مازیګر په شپږو بجو د هند او سریلانکا لوبه نن پیل شي او پرون پاکستان او عربي متحده اماراتو لوبه وکړه چې دا لوبه پاکستان په 2 وکټو وګټله. امریکا په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد انټرنیټي عملیاتو ته زور ورکړی. دا څرنګه عملیات یې وړاندې به په خبرونه کې واوري. افغانستان غواړي په پوځي برخه کې د روسیې مرسته را جذب کړي.
دا چې افغانستان دولت جمهور رئیس او مشاور امنیت ملي د روسیې سره قراردادونه کوي، حتما د امریکا مشوره په دې کې موجوده ده.
د افغانستان د حکومت د دې پریکړې په اړه چې د سردار محمد داود خان مقبره جوړوي، د اطلاعات او فرهنګ له وزیر سره غږېدلی یو.
خلق باید په دې باندې پوه شي چې څوک چې د هېواد لپاره مفید تمام شي هغه خلق یې په استعمال کې هم قدر کوي. خدای یوازې کافي نه ده.
په خوست کې چارواکي تمه لري چې سږ کال به نږدې 2 میلیونه نیالګي کښېنول شي. د خوست والی وایي
د خوست ولسونو ته پیغام دا رسي د دوی کښېنول یوازې مهم نه، بلکې دوی راتلونکي پالنه، ساتنه او نظارت هم تر دې مهم شمیرل کیږي.
مخکې تر دې چې د افغانستان مطالبو ته مخه کړو، نړیوال مهم مطالب راخلو. امریکا په عراق او سوریه کې د داعش خلاف پوځي عملیاتو ترڅنګ خپلو انټرنیټي بریدونو ته هم زور ورکړی دی. امریکایي چارواکي دغه ډول بریدونه مؤثر ګڼي او وایي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د مخابرې او ارتباط امکانات محدودوي. سلطان محمد سرور د اسوسییټډ پریس د خبري اژانس راپور په استناد تفصیل اوروي.
د اسلامي دولت یا داعش ډلې په مخابراتي ارتباطاتو باندې د امریکا انټرنیټي بریدونه دغه ډله مجبوروي چې په خپلو تماسونو کې له پخوانیو وسایلو کار واخلي چې امریکا ته تعقیب او مخنیوي اسانه دی. د امریکا دفاع وزیر اش کارتر او د دغه هواد د اردو لوی درستیز جنرال جوزف دنفورد د دوشنبه په ورځ د دغو بریدونو په حق لا یو څه تفصیل وړاندې کړ. د امریکا دفاع وزیر اش کارتر خبریالانو ته وویل چې کله چې موږ په الکترونیکی بریدونو او نورو لارو د داعش د مخابراتي تماسونو مخه نیسو، موږ دوی دې ته مجبورو چې له نورو وسایلو لکه زړو تلیفونونو کار واخلي چې اورېدلې موږ ته اسانه دي. هغه وویل چې الکترونیکی بریدونه ډیر مؤثر تمام سوي دي. د امریکا د اردو لوی درستیز جنرال جوزف دنفورد هم وویل چې د بمباردمان او نورو پوځي عملیاتو ترڅنګ انټرنیټي بریدونه داعش ډله منځوي کوي او د قومانده او کنټرول واکې محدودوي. هغه زیاته کړه چې د موصل ښار په بیرتنیولو کې عراقي ځواکونو سره مرسته لپاره به له دغه څخه هماهنګو بریدونو کار واخیستل سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت زیاتوي چې د امریکا دفاع وزیر 2 میاشتې مخکې د پاوز قماندانانو ته ویلي و چې په دې غور وکړي چې د داعش خلاف د پاوز د انټرنیټي امکاناتو څخه څه ډول کار واخیستل سي. د امریکا دفاع وزیر او د پاوز لوی درستیز په خپلو څرګندونو کې په دې حق له ډیر تفصیل ورنکړ. لوی درستیز جنرال دنفورد وویل چې امریکا نغواړي ډیر تفصیل وړاندې کړي. هغه وویل موږ نغواړو دښمن په دې پوه شي چې موږ انټرنیټي عملیات کله، څنګه او چیرته کوو.
د ماسکو پولیسو هغه شزونه ویل چې د 24 کلنې ماشوم سره پری کړی وو او زه ترورستیم ناره وهلې. د پولیسو په وینا دا شزه د ماسکو پولیسو کور کې دایه و. جزئیات فرشته جلال زی پراپور کې.
د سرچینو په حواله دا شزه چې په مسکو کې د یوې کورنۍ 4 کلنه ماشومه په ډیر ویرونکي ډول وژلې، ګل چهره بابوګلوا نومیږي. بابوګلوا په خټه د ازبکستان ده. د وژل شوې ماشومې مور په مسکو کې د واده د سامانونو په یو دکان کې کار کوي او پلار یې د موبایلو د ترمیم په یو شرکت کې تخنیکر دی. د مسکو زیاتو شاریانو پرون ماشام د دغه کوچنۍ وژل شوې ماشومې د کور مخې ته د ګلانو ګډې کښې شو دي او د لوبو سامانونه یې وروړي وو. یو رپورت څرګندوي چې د انجلۍ مور او پلار پولیسو ته څرګنده کړي چې لا 300 میاشتو راهیسې خپلې لور ته دایې نیولې وه. خو یو بل رپورت وایي چې د دایې له 3 کلنو راهیسې له دوی سره کار کاوه او په وروستیو کې ازبکستان ته هم تللې وه. د مسکو تجارتي مجلې مسکوفسکي کومسومولیتس د دې کورنۍ د یو ناڅرګند غړي په حواله ویلي چې ګل چهره بابوګلوا د مسکو په دې اپارتمان کې د دې انجلۍ له کورنۍ سره اوسېده او ډیرو خلکو یې دې کورنۍ ته صفت کړی وو. د دې سرچینې په حواله ګل چهره بابوګلوا په نورو کورنو کې هم د دایې په توګه کار کړی وو. په روسیه کې د اسلام پالو وسلوالو ډلو په وار وار په مسکو کې د بمی حملو پلانونه جوړ کړي او حملې کړي دي. خو داسې پیښه په خوانه ده سوي. په مسکو کې د 24 کلنې انجلۍ د قتل پیښه په داسې حال کې سوي چې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې یاداش د حملو د امکان اندېښنې زیات شوې دي. د داعش را پیدا کېدو د روسانو او منځنۍ اسیا د جمهوریتونو د خلکو ترمنځ چې روسیې ته د کار لپاره دي اړیکې لا کړکېچنې کړي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ځینې پوځي کارپوهان او د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي د افغانستان او روسیې ترمنځ پوځي همکاریو ته خوشبینه دي. دوی وایي افغانستان اوس د روسیې پوځي همکاریو ته جدي اړتیا لري او دغه همکاري د یو منظم چوکاټ له مخې ګټورې تمامېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ولسمشر اشرف غني دفاع وزارت ته سپارښتنه کړې څو له روسیې سره د پوځي همکاریو د موافقې چوکاټ بشپړ کړي. تفصیل له کابل د حدیث پردیس پر راپور کې
د کابل او مسکو ترمنز د پوځي همکاري او په دوام روسي یو ځل بیا د نورو برخو ترڅنګ له افغانستان سره د هر ډول پوځي همکاري ژمنه تازه کړي. افغان سیاسي او پوځي کارپوهان په پوځي برخه کې له افغانستان سره د روسي همکاري مهمه بولي، خو سپارښتنه یې داده چې د غمرستي باید د یو منظم چوکاټ لمخي وشي. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون غړی فتی الله قیصاری وایي افغانستان مجبور دی چې د خپل ځواکونو د تجهیز لپاره له روسي د همکاري غوښتنه وکړي.
امروز افغانستان مریض است.
نن افغانستان مریض دی، یعنی لڅلور خو انتحاریانو تورستانو ځانپکښ جوړی کړي، نو ځکه د افغانستان ولسمشر مجبور دی چې لاس اوږدوي څو د افغانستان مریضي درمان سي.
د دوشنبه پورز ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او پاکستان لپاره د روسي له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د کتنې پر مهال ویلي چې افغان حکومت بجر له روسي سره د پوځي همکاریو د چارچوکاټ عملی کېدو ته زمينه برابره کړي. د افغانستان او روسي ترمنځ د پوځي همکاریو د چوکاټ لمخې به د غدواړه هیوادونه په بیلابیلو پوځي برخو کې له یو بل سره همکاري کوي او خایي کابل د همدغه چوکاټ پر اساس له روسي سره ځینی پوځي هوکړې هم لاسلیک کړي. که څه هم انګیرنې دادی چې د کابل او مسکو ترمنځ پوځي همکاري به ځینې حساسیتونه هم راوپاروي، خو نظامي کارپوهان بیا له دغه استدلال سره دومره موافق نه دي. د پوځي چارو کارپوه هیګل سلیمان خیل وایي افغانستان له خپل متحدینو او په خاصه توګه له امریکا سره تر مشورې وروسته له روسي سره خپل پوځي همکاري ډیروي.
دا چې افغانستان دولت جمهور رئیس او مشاور امنیت ملي د روسي سره قراردادونه کوي، دا بدون د مشورې د امریکا نه ده. حتما د امریکا مشوره په دې کې موجوده ده. امریکا هم نه توانیږي چې د امریکا نه یا د اروپا نه د افغانستان امنیتي او دفاعي سکتور ټول فاصله ډېره لري. دا تکبیر کې جهاد اکمالی کې او مجهزي کې پس روسیه د موږ لپاره ډېره لږ ده.
ښاغلی سلیمان خیل وایي که څه هم افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د دې حق لري چې له کوم بل هیواد سره پوځي او سیاسي همکاري ډېره کړي، خو د روسیې په باب د امریکا خوخه حتمی ده چې دا یې کړي. پوځي کارپوهان په افغانستان کې د مخبر خرابیدونکو امنیتي وضعیت د قابو کېدو لپاره د افغان ځواکونو تجهیز او سمبالنه حتمی ګڼي، خو وايي په افغانستان کې د بې ثباتۍ او ناامنۍ د پای ته رسیدو لپاره باید له وسلوالو مخالفینو سره سوله وشي.
تمه ده چې د پوځي همکاریو د یو چوکاټ له مخې له روسیې سره په نظامي برخه کې یو شمېر موافقتنامې هم بیا لاسلیک شي. بلورته د افغانستان د سوداګری او صنایع وزارتوي چې روانه اونۍ په کابل له روسي سره د دریم اقتصادي غونډې کوربه وي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د کابل او ماسکو ترمنځ پیاوړي سوداګریزي اړیکې د افغانستان په ګټه دي او حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت هیله مند دی چې د افغانستان او روسیې ترمنځ به په دریمه اقتصادي غونډه کې د سوداګرۍ په برخه کې ځینې اسانتیاوې رامنځته شي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وزارت یې له روسیې سره سوداګري زراکړه ورکړه د هیواد په ګټه بولي، نو ځکه د دې اړیکو پیاوړي کېدو لپاره به کابل له روسیې چارواکو سره د دریمه اقتصادي غونډې کوربه وي. که څه هم د دغې غونډې دقیقه نیټه څرګنده نه ده، خو ښاغلی قوقندي وایي ممکن د سه شنبه یا چهار شنبه پر ورځ دا غونډه په کابل کې
که
یو برخه چې موږ غواړو پرې بحث وشي د ویزو په اړه ده، تر څو افغان سوداګر او خلکو ته په دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي. د ترانزیت په برخه کې د روسیې سره د وسلېدو په بېلابېلو لارو به غور وشي. په همدې ډول انشاءالله د دواړو هیوادونو ترمنځ به د پانګونې یو تفاهم لیک هم لاسلیک شي.
کاغلی قوقندي وایي چې په دې غونډه کې د روسیې 50 کسیز پلاوی چې پکې حکومتي چارواکي او د خصوصي سکتور مسولین شامل دي برخه اخلي. ویل کېږي چې کابل ته به د روسیې راغلی اقتصادي پلاوی پر اقتصادي او سوداګریزو مسایلو د بحث ترڅنګ له هغو سیمو هم لیدنه وکړي چې هلته د پانګونې لیوالتیا لري. د معلوماتو له مخې د افغانستان او روسیې ترمنځ په تیر کې هم د هوایي چلند، ساختماني موادو، انرژۍ، کرنې، قانون او لوړو زده کړو په برخه کې ښه همکاري موجوده وه. د افغانستان د سوداګرۍ د برخې چارواکي روسیه هم د افغان توکو او محصولاتو لپاره ښه بازار ګڼي. وایي چې د افغانستان وچ او تازه میوې، غالۍ، څرمنې او قره قل هغه هیواد ته د صادراتو ښه برخه جوړوي. د پداس حال کې راځي روسیې په نظامی برخه کې هم له افغان حکومت سره تازه د لس زره میله کلاشینکو په نومرسته وکړه او ژمنه یې کړې چې په خپلو پانتونونو کې به افغان محصلین جذب کړي. بلخوا د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان له روسیې سره د اړیکو د پراختیا لپاره په کابل کې جوړېدونکي غونډه مهمه ګڼي، وایي چې روسیې په افغانستان کې ګټورې پروژې عملي کړي دي. عبدالشکور هډوال وایي اړتیاو ته په کتو د روسیې سره راکړه ورکړه او دغه هیواد د پانګونې جذب ګټور تمامېدای شي.
هر هغه شي ته چې موږ ضرورت لرو او کولی شو چې خپل ضرورت د ګاونډي ملک نه منګا پوره کولی شو، نو په کم قیمت موږ تمامېږي. موږ دې ته باید ډېر زیات اهمیت ورکړو چې د ګاونډي ملکونو سره راکړه ورکړه وکړو، او زیاتی د ګیلو وخت نه دی، د امن د راوستو وخت دی، د آبادېدو وخت دی، د ښه روابطو د جوړېدو وخت دی.
ښاغلی اډوال وایي چې افغان حکومت باید د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅه وکړي چې په سیمه کې د هېوادونو ترمنځ انډول ته په کتو پیاوړي سوداګریزې اړیکې جوړې کړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د خبری ساعت په منځني صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان حکومت د یکشنبه په ورځ په یو غونډه کې د هیواد د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه وکړه. د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو لپاره له دولتي بودیجې د $400,000 پر بیلولو سربیره د ولسمشر اشرف غنی له خپل جیبه $40,000 لګښت په غاړه اخیستی. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ازادي راډیو ته وویل چې د مقبرې پر جوړولو سربیره د داود خان د کارنامو په اړه په راتلونکي کې د یو څېړنیز سیمینار جوړول هم په پام کې دي. احمد تکل له شغلی جهانی سره په دې اړه مرکه کړې.
جهانی صاحب، په افغانستان کې خو د ډیرو زیاتو سیاسي مشرانو که مهم وو یا نه وو مفشنې مقبرې جوړې شوې دي، نو د مقبرې جوړول آیا د حکومت لپاره کافي دي او که نور څه پلانونه هم شته؟
د مقبرې جوړول د مهمو اشخاص یا د هغو اشخاص چې د وطن په سرویس کې مثبت رول درلودلی وي دا ډېر ښه کار دی. یعنی خلک باید په دې باندې پوه شي چې څوک چې د هېواد لپاره مفید تمام شي هغه خلک یې نه هېروي او خلک یې په شمال کې هم قدر کوي. خو دا یوازې کافي نه ده. ځوان نسل یا آینده نسلونه باید د خپلو مشرانو د کارنامو سره بلد شي چې هغو څه شي کړي دي چې پر هغوی باندې مقبرې جوړې شوي دي. نو په دغه اعتبار باندې ما جمهور رئیس څخه وغوښتله چې که چېرې د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو او توجیه کولو لپاره د هغه د صدارت د لس کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست د پنځه کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي چې په هغه کې د علومو اکاډمي، د اطلاعاتو کلتوري وزارت، د عالي تحصیلاتو وزارت او دغه راز که چېرې ممکن وي د ګاونډیو هېوادونو بعضې استادان برخه ولري، نو یو علمي څېړنه به وشي. آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شي. د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو، د کتاب په شکل باندې به یې چاپ کړو. بیا د جمهور رئیس ته د دې مفکورې ملاتړ وکړي، بیا به چې په کتاب فرهنګ وزارت کې د دغه سیمینار مشرتوب په غاړه باندې واخلي، هغه د کمیسیون ریاست یې ماته واستوي، او بیا به چې هر ډول کومک چې لازم وي نو دغه سیمینار سره کوم.
د سیمینارونو له جوړولو یا د مقبرې له جوړولو پرته داسې کوم لوی پروګرام شته چې راتلونکي نسل ته د خبره واضح شي چې ولې داود خان مهم وو او ولې د داود خان دوره مهمه وه؟
ته دې خبر دې چې د احمدشاه بابا څخه وروسته په افغانستان کې څو مشرانو اصلاحات ته مخه کړې ده. یعنی سړی ویلی شي چې لومړني عصري اصلاحات په افغانستان کې یا پیل کړل، هغه آزاد امیر شاه علي خان چې هم یې په پوځ کې اصلاحات راوستل، هم یې په صنایعو کې اصلاحات راوستل، هم یې د په زمانه کې لومړنۍ اخبار راووتې د شمس النهار جریده راووتله. دغه راز امیر عبدالرحمن خان خپله زمانه کې د مرکزیت سره راوستلو په وخت کې خپل اصلاحات کړي دي. آزاد حبیب‌الله خان په خپله زمانه کې د همدا معارف په برخه کې، هم د ژورنالیزم په برخه کې خپل اصلاحات کړي دي. دغه راز آزاد کمال خان په خپله زمانه کې لس کلنه دوره کې اصلاحات راوستلي دي. نو په دغه سلسله کې دغو مشرانو په قطار کې شهید داود خان هم درېږي چې یو وطن پالونکی سړی و. بلاخره یې د خپلې مفکورې په لار کې ځان او ټوله کورنۍ مرګ ته ورکړل.
جهاني صاحب، ډېره بخښنه غواړم، د ډېرو په نظر سردار داوود خان د هغو اصلاحاتو قرباني شو چې د ستاسو په وینا د یو عصري افغانستان لپاره راوستل. له دې نظره مې غوښتل چې څنګه تاسو په راتلونکي کې ځوان نسل ته قناعت ورکوئ او هغو په دې پوهاوئ چې سردار داوود خان د افغانستان وروستی مشروع ولسمشر و چې د ترقۍ او اصلاح لپاره یې کار کاوه.
دا خو چیرې تاریخ لکه څرنګه چې دی دا تاریخي پیښه لکه څرنګه چې دي هغه چې ولیکل شي چې زیاتره لیکل شوي همدي، نو چندانې په دې باندې قضاوت کول داسې ډېر مشکل نه دي، ځکه چې دا همدغې د ثور د کودتا په نتیجه کې د شوروي اتحاد مداخله په افغانستان کې وشوله. او تاسو چې اشاره ورته وکړه چې غیر مشروع حکومتونو سلسله، نو د شوروي د مداخلې سره تاریخي هر څه جواز شوله، هر څه لا څرګند شوله چې دا د ثور د کودتا ادامه ده. زه ګمان کوم چې داسې ډېر زیات چې آینده نسلونه په دغه قضاوت کې مشکلات ولري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه وایي چې د افغان خبریالانو لپاره روان میلادي کال تر له تاوتریخوالي ډک کال و. د دغې ټولنې رئیس رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته وویل چې د روان میلادي کال په دوو لومړیو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي تر شل زیاتې قضیې په کابل او ولایتونو کې ثبت شوې دي. نجیبې زمان په دې اړه له ښاغلي سمندر سره مرکه کړې او په سر کې یې ورڅخه پوښتلي چې په افغانستان کې خبریالان له کومو جدي ګواښونو سره مخامخ دي.
تیرو کلونو په پرتله سږکال امنیتي ستونزې ډېرې دي، تهدید ډېر دی، کاري مسؤلیت برخه کې هم ستونزې دي، ډېرو ژورنالستانو کار د لاسه ورکړی، ډېرو رسنیو چې دي هغه مالي امکانات مالي پشتوانه نه لري. دغه ټول چې دي زمینه یې را تنګه کړې ژورنالستانو لپاره، ژورنالستانو کار چې دی محدود شوی دی.
د روان کال د ژورنالستانو په وړاندې تاوتریخوالي ډېر شوی دی، همدارنګه امنیتي پیښې ډېرې دي. چې څو پیښې شوي دي په دغه روان کال کې؟
په 2014 کال کې موږ لویه قرباني چې ورکړې هغه دا چې د ټولو همکارانو باندې برید وس، تقریبا و وطن د ټولو همکاران شهیدان سو، د غرض یو شمیر تقریبا لسو نه ډیر کسان نور ټپیان دي چې دا وسم شمیر تر تداوی لاندې دي. د غرض خاکسار صاحب دوه ونې د مخه په ننګرهار کې نامعلوم وسوالو کسانو شهید کړ، خوست په ننګرهار کې سفر راځي باندې برید وس مینونه خود وسي، او بغلان کې خبريالان زخمیان سو، د بغلان په پیخو کې دوه خبريالان باندې برید وس، پاریاب کې پرون خبريال وهل سو دی په ډیر بد شکل باندې د امنیتي ځواکونو لخوا. هرات ولایت کې دغه هلمند ولایت کې شمیر پیښې شوې دي چې دغه پیښې کوم د تیرو کلونو په تناسب مقایسه کو 2014 کال ډیر بد پیل شوې، او دغه پیښې ډیر بد زیری لري. د رسنیو کار ته ازادي د مطبوعاتو بیان.
تاسو د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او د دوی د وهلو ډبولو د قضیو یادونه وکړه، څومره قضیه ثبت شوې دي او څومره دغه قضیو د تیرونو لپاره کار شوې دي؟
کلنی راپور کې سکل پیښې چې دي د تیرو کلونو په پرتله ډیر دي. دغه راز ژورنالستانو وژنه پکې ډېره ده، د تاوتریخوالي پیښې پکې ډېرې دي. دا د سلو اوړي تیرو کلونو کې دغه پیښې تر سلو نه اوښتلې یا سلو خوشا کې وي.
تر اوسه د دغه قضیو څخه څومره څېړل شوي دي؟
کلن ولسمشر موږ سره وعده کړې ده په څو غونډو کې چې مسله لرلې دي چې دوی به یو ځانګړي کمیټې ته، امنیتي کمیټې، دولتي کمیټې ته وظیفه سپارلې ده چې تیرو 15 کلونو کې څومره ژورنالستان وژل شوي دي، د دوی دوسیې د سره وسپارل شي او دوی دې وپلټل شي.
سمندر صاحب، د خبریالانو د قضیو نه څیړل، آیا ساس په نظر دا د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل نه دی؟
حکومت بر علاوه دي چې نوي اقدامات کړي دي، مثلا د وژل شوو ژورنالستانو دوسیې پلټنې امر ورکړل شو، یو مهنګي مشترکه کمیټه جوړه شوه چې دغه به د ټولو ژورنالستانو پیښو ته رسیدګي کوي. له دې بعد چې څومره پیښې کېږي هغه به همغه کوي. مثلا ژورنالستانو لپاره صندوق ژمنه وشوه، خو یو شی چې موږ ګورو چې هغه د دوی له واکه وتلې دي، هغه مثلا د مسؤلیت مسله، د امنیت مسله، دا یو ډېر جدي ستونزه ده.
نو دغه امنیتي پیښو ته په کتو سره څه باید وسي چې خبریالان په امن کې سي، یعنی د دوی عقلان ژوند وژغورل سي؟
حل لاره دا ده چې قوانینو کې ستونزې دي، مقرراتو کې ستونزې دي، پالیسي او شمیر مسایل کې ستونزې دي. یو شمیر پالیسي مسایل باید تغییر شي، هغه کې بدلون راشي. زموږ غږ باید واورېدل شي. په صلاحیته کمیټه باید موجود وي چې هغه له ولسمشر د دفتر هم لاسرسی ورته ولري چې د ژورنالستانو پیښو ته په اول لاس کې لاسرسی وشي. مثلا خاکسار شهید شوی په ننګرهار کې، د هغه کورنۍ ننګرهار مسؤلینو نیولې ده، د کورنۍ څو غړي یې بندیان کړي دي چې وایي د په قتل کې لاس لري. دا څنګه امکان لري؟ حال دا چې موږ هیڅکله دا نه منو، ولسمشر دا نه مني.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ټولنې رئیس رحیم الله سمندر.
ازادي راډیو .com راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
افغان حکومت په هیواد کې د روغتیایي برخې د پیاوړتیا او غنامندۍ په خاطر موقته طبي شورا جوړه کړې ده. په دې اړه تفصیل یوسف خان ستران.
په افغانستان کې د درملنې له برخې تر ډیرو انتقادونو وروسته افغان حکومت په دې برخه کې د یوې شورا د جوړېدو فیصله کړې ده چې ګوندې د روغتیا اړوند چارې ورسره پیاوړې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سې شنبې په ورځ د طبي موقتي شورا د پرانستو په غونډه کې وویل چې دا شورا به د درملنې په برخه کې ټولې غلطۍ او حقوقي موضوعات څېړي او د ډاکټرانو او ناروغانو حقوقو خوندیتوب ته به کار کوي.
د شدي کزي کار خراب میکنه یا کاری کې به مریض ضرر
په هغه صورت کې چې څوک خراب کار کوي یا ناروغ ته زیان سیږي د دې شورا لخوا به ورته اختار ورکول کیږي او حتی ورڅخه جواز اخیستل کیږي. د ناروغ او ډاکټر ترمنځ به باور جوړیږي او په ورته وخت کې زموږ د ډاکټرانو اعتماد به د سیمې په کچه ښه شي، ځکه کله هم چې موږ ډاکټران نورو هیوادونو ته لیږو د غوښتنې غوښتنه دا وي چې دوی باید د طبي عالی شورا لخوا منظور شوی وي.
نوموړی په دې باور دی چې د دې شورا له کار سره به د ډاکټرانو کار معیاري شي او ورسره به د طبي خدماتو کیفیت لوړ شي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تر هی لڅو کلون رئیس کار کړی او په ورستیو کې دا تر هدا کابینه په غونډه کې تایید شوې ده. د وزارت چارواکي وایي دا شورا د ولایتونو د حوزو شپه ګټول څلیروي شغړی لري چې دیو کال په موده کې بعد دایمي ملي طبي شورا د جوړېدو لپاره ټول چارې بشپړې کړي. دا شورا داسې وخت جوړیږي چې په یواد کې ډیر وخت د ناروغ مسونیت، د ډاکټر حقوق، طبي نصاب او د ډاکټرانو د کار جواز او تجربه پښتنې راولړی کړي دي. بلخو د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر فریدا مومند وایي چې د دې شورا اهداف د تطبیق لپاره بعد طبي پونتونو نو پونځو نصاب بیا وکتل شي او هڅه کیږي چې هغه د سیمې په کچه برابر شي.
تمام ولایت افغانستان به صورت دقیق
په ټول ولایتونو کې نصابونه په دقیق شکل ارزیابي کیږي او په همدې ډول عملی کارونه او د زده کړو لابراتوارونه کتل کیږي. هغه معیارونه چې باید په پام کې ونیول شي هغه سارو که په عملی کولو، کډری روغتونونو او د زده کړو په وخت کې کومې نیمګړتیاوي وي، ان شاء الله هڅه کوو چې هغه په سمه توګه
په دې اړه جوړ شوی غونډه ته د اروپای ټولنې واسطازي کیبرل لینوتو ویل چې اروپای ټولنه د روغتیا د برخې د پیاوړتیا لپاره دا شورا مهمه ګڼي ترڅو اړیکې پراخې او په دې برخه کې د نورو هیوادونو له تجربو ګټه واخیستل شي. هغه وایي چې د افغان حکومت سره د ډاکټرانو د ارزیابۍ مسلکي نورمونو په امیدو او د روغتیا برخې د پیاوړتیا او اړوند نورو برخو کې لاسنیوي کوي ترڅو په افغانستان کې معیار حاکم شي.
د یوسف خان صدران راپور وو. په خوست کې د کرن ریاست هیلمند چې سشکال به شاوخوا 2 میلیونه نیالګي په دغه ولایت کې کښېنول سي. نجیب الله الخیل لسیم راپور لري.
د دوشنبه په ورځ د خوست د کرن ریاست او یو شمېر نورو حکومتي ادارو له خوا د نیالګي د کینولو په سرلنې کمپاین پیل شو. د نیالګي د کینولو پروګرام چې د پروژې باغ په سیمه کې نیول شوی و، خوست والی حکم خان حبیبي وویل ولایتي اداره پلان لري چې د ټول ولایت په کچه په حکومتي او خصوصي سکتور کې تر 2 میلیونه پورې نوي نیالګي کینوي. د خوست له ټولو اوسیدونکو وغوښتل چې لږ تر لږه یو نیالګي کینوي او په دې توګه د خپل چاپیریال په سمسرولو او د ونو د کینولو لارې د بی پی خوله قبله د پیدا کیدونکو غواخونو په کومولو کې خپل ونده سر ته ورسوي.
ولایتي اداره شمنه ده چې ان شاء الله خپل ټول امکانات ته پکاتو د خوست په خار او د خوست مربوطاتو کې دغه لړۍ دوامدار وساتي. ولې عین وخت کې می د خوست ولسونو د پیغام دار سي د دوی کېنول یوازې مهم نه، بلکې دوی راتلونکي پالنه، ساتنه او نظارت هم تر دې مهم شمیرل کیږي.
خوست ولې د همول چې موږ باید خار او کلیو د سمسورولو له فرهنګ سره ځانونه بلد کو. بلوری ته د خوست د کرنی رئیس نیاز محمد لعلی زدران ویل چې اوسنی درې زره نیالګي د اړیکو دفتر ورکړي، خو دوی هم 15 زره مسمر او غیر مسمر نیالګي د ویشلو لپاره تیار کړي دي.
موږ د خپل کوریجاتو نه 15 زره نیالونه لرسه د توزیع لپاره، په دې کې مسمر هم شته، غیر مسمر هم شته. درې زره نیالونه موږ سره د ټیلو کومه کړې ده چې مجموعا 8 زره نیالونه په موجوده حالاتو کې په مرکز کې لرو.
په دې مراسمو کې د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحدزی کسه هم د نوي نیالګي کینول او په دې اړه د شرونو ترتیب او تنظیم یو خیق دام بوله، خو بل لوري ته اندېښنه څرګنده کړه چې د تیرو 14 کلونو د کینول شوی نالګیو ډیره لګه برخښ نه شوی دا
بلکونه نیالګي کینول شي خو چې کله بل کال راځي هغه نیالګي بیا یا وچوي یا لمینځت للی چې خو مثال هم دغه ټپه ده چې اوس په دې کې وګورو په سلو کې اتیا پیسې د نیالګي بیرته لمینځت للی دي زمونږ هله دا ده چې دا نیالګي چې کینول کېږي د هغه د حفظ او مراقبت لپاره د هغه د ساتنه لپاره هم منظم پلان جوړ شي او د هغه د وبکول او د ساتلو لپاره کار وشي
د خوش چارواکي وایي چې په سګنی پسرلی کې د ونو او نیالګي د کینول لپاره د ګڼو حشرونو پلان ترتیب کړی او د ځنګلونو د احیا لپاره هم ځینې پروګرامونه لري دوی وایي چې په خوست کې د کرنې د برخې میکانیزه کېدو او د نویو کانالونو د جوړولو لارې د هغو ځمکو د آبادولو لپاره به هڅې وکړي چې تر اوسه د کرنې وړ نه وي
د دې خبري مجله ورستیو تر رسیدلې او پرې خبري مجله کې مو دا وورېدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مندې چې پراتونکو څو ورځو کې بل طالبانو سره د سولې مخامخ خبري پیل شي او د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار په ترکمنستان کې دی او له ترکمن چارواکو سره د نور موضوعاتو ترڅنګ د سولې په اړه خبري کوي.